د مشال لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپخین 2 بجې دی تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربم. په دې خبرونه کې خبرونه د تلرو بیا به ریپورتونه یو په دوه منیمای کې کمیډي پروګرام اوریدل شي. پام کوه چې مان الله ناصر تاسو ته پر هر ونه جوړوي د هر صدا اوریدل لپاره له مشال سره اوسه. په سر کې خبرونه له ملیح امیر ساتنه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې پروستو بارانونو کې یو سل درې سلوي کسان مړ شوي دي. له دوکې تختول شوي د سکرو و کان کیندون کې آزاد شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو احتجاجي کمپونو ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصیل: د اپریل له 12 مې د پیل شو بارانونو په دریو پړاونو کې په مختلفو پیښو کې په ټول پاکستان کې یو سل درې سلوي کسان مړ شوي دي، چې پکې تر ټولو زیات یعنی درې اتیا په خیبر پختونخوا کې مړ شوي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په بارانونو کې له 3.5 نه زیاتو کورونو ته هم زیان رسیدلې دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د کابو کولو لپاره ادارې یو شمیر منصوبې پیل کړې دي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کوئلې له کانونو تختول شوي او مزدوران 8 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23مه بلوچ بیلتون پالې ډلې BLA تختولي وو. د دوکې د کوئلې د کانونو د مالکانو اتحادیې مشر سردار اکبر خان ناصر بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان به له کومه شرطه خوشی کړل شوي دي. بلخوا BLA تر اوسه دا نه دی ویلي چې دا کسان یې څنګه خوشی کړل. BLA دا مزدوران روسه لاغي تختولي چې د کوئلې د کانونو مالکانو یا د ډلې ته د ټیکس لور کولو انکار کړو. په تختول شو مزدورانو کې سلور د کلا سیف الله او د سوات شانګلې اوسیدونکي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای روانه ونه په میرلي کې د وسلوالو او پوسټ ترمنځ نښتې وروسته پوسټ د موسیقي سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولو چې یو تن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دی. د سیمې او انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته تایید کړه چې د اپریل په 10مه تر نښتې وروسته 15 کسان د شک پر اساس نیول شي او چې یو تن پکې مړ شو. نوموړي وضاحت ورنکړ چې هغه تن چې شمشیر نومېده ول یو څنګه وژل شو، خو زیاته کړه چې پاتې سلور کسان ښایي د مشرانو جرګې ته وسپارل شي. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو تویل د اپریل 10مې په نخښتو کې د سیمې او مرمن د مرمې لګیدو له وجې وژل شو. هغه ورځ د نهم لسم سکونکو پرچی هم پاتې شوې. د میرلي او سیدونکو مجید بابر داوړ مشال ریډیو تویل د دوی ورځنی ژوند غیزمن شوې دي.
فوج سو سرچ اپریشن سے گرا چاولی وا دے 9-10 بولا چې کیما خو پر واه پہاڑز باندې پوتې شو. تو حکام نه داخل کی د ولسی وګړي د خاص خیال په شو وسوتل شي، ځکه چې په بیگونا خلق په کسټډي شو خستی چې هپ واجه سره یو کس وبات شو او یو شو زینا په اپریشن شو ولاګی دا.
بلخو انتظامی چارواکو ویل د کونکو ته د امتحان ورکولو موقع ورکول کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وای د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د 30 کیلو غنمو بیا 3900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزئی بیگا مشال ریډیو تویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته، بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. نوموړی وای حکومت دا نرخ د پروسږ کال په حساب لګولې، خو د کروندګرو لګښتونه د تیر کال حساب سیوا شوی دي، چې پکې د کیمیایي سرو بیا او د کروندې لپاره د پټي تیارولو په لړ کې د ټریکټر کرایې نه سیوا شوی دي. نو ځکه کروندګر په سرکاري نرخ غنم خرڅولو ته تیار نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تور ویلي دوی به د نورو صوبو پر ځای د خپلې صوبې له کروندګرو خوا او شا شپږ لکه ټنه غنم اخلي، چې داره ځایي کروندګرو ته ګټه ورسوي. د خیبر پختونخوا سیاستوال مبارز سیاستوال مختار باچا د ناروغۍ له امله د زیارت په ورځ وفات شوی. نوموړی د نېشنل ګوند بلوچستان د مرکزي کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پختونخوا صدر و. د نېشنل ګوند خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټري تیمور کمال د مې په 2مه مشال ریډیو ته ویل چې د مختار باچا جنازه به په خپل پلرني ټاټوبه بونیر کې کیږي. مختار باچا د فروری په 15/1944 کال کې په باچا کلی پیر بابا بونیر ضلع کې پیدا شوی او لومړنۍ زده کړې هم تکړې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو احتجاجونه ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزه د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روزه روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپین په توګه وکاروي. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د څو ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې دي چې په زور هغه احتجاجي کمپونه لرې کړي. د دې په نتیجه کې نښتې شوې دي. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستی بیان یوه اونۍ مخکې ورکړی و. نوموړي د یهودانو خلاف احتجاجونه غندلي و. هغه څوک کوم چې د نوموړي په خبره نه پوهیږي د فلسطینیانو سره څه کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوس هم رپورټونه خو په دوی منیمایي کې به پام کوه خپرونه هم درته لرو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اپریل میاشتې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اوس هغوی د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي منصوبو باندې کار کوي. د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا صوبې د ملک د نورو صوبو پرتله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې یو نیم سل کسان وژلي او د زرګونو نورو یې بیا کورونه نړولي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پېښور په دې رپورټ کې راستوله.
د اپریل د میاشتې په ورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل درې څلوېښت کسان وژلې شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول درې اتیا کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې یوویشت کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم یوویشت کسان وژلې شوي او سندھ صوبه کې بیا څلور او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې څوارلس کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل یولسمې نه تر یوویشتمې پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او اوولس نور کسان بیا د اپریل د اتهویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتې دي په چا باندې او سده آسماني بجلی د واجه دا چې کوم څوک په حق رسیدلی دي یا څوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونا چې کوم کمپنسیشن دی د دې هم سروه روانه ده حضرلی انتظامیه په مدد سره. نو دې ته به هم چې کوم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ډی ایم ای چې کوم کنټرول روم دی چې د هغې ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ وکي او خپل مسله خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسوي.
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نه شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پښتونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دی او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمی بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د موسمي بدلون د مقابلې لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلې کېدلو د مخنیولو او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرمنټل پروټیکشن د ایجنسۍ په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر فریکوینسی به زیات وي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی چې زیات نه زیات پلانټیشن وشي، گرین ورلڈ یعنی کہ مطلب دا شو چاہیے پلانٹیشن دے، سولرائزیشن تتلی دی، رینیویبل انرجی دغی استعمال چکم دیا گا زیادہ ول دی، چونکہ حالات دسی روان دی، تورس تورس ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چکم دیا گا ڈیر زیاد شیوی دی اور دغی سرا حرارت پیدا کی گی، نو گلوبل وارمنگ چکم دے دا با نورم مخ کی زی.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آبو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو زیانونه اړولي وو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. دا مشال رادیو ده. د بلوچستان له دوکۍ سیمې نه د روان کال په مارچ میاشت کې یو شمېر کان کیندونکي تښتول شو چې وروسته یې د بلوسو یوې وسلوالې ډلې د برمته کولو ذمهواري قبوله کړې وه. بیلې په نوم دغې ډلې ویلي وو دا کار یې ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغوی په وینا ټیکس غوښته چې هغوی یې له ورکولو انکار کړی. اوس چې تختول شوي وو کان کیندونکي خوشی شوي، چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشی کړل شوي دي. ایوب ترین له کوټې نه رپورټ راکوي.
د بلوچستان د دوکۍ څخه تښتول شوي د کویلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه شوي دي، چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه شوي مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولي وو، چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیفلا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي برابي سره ویل موږ سره هم نه ویل، بس واري وار به دغه وکړل پښتو دوه کسان به شي هغه به د کمزور پښتو ویل، یا هغه دغه چې جوګانې ویل دا جوګانې سره درولي ویل، بس واښو شانې پراچولي ویل، بس دغه چې وسېدل دا چې بیا بل ځای بیا کړه وکړل خو سره ویل
خبره چې تښتون کشمیره یولس و د چا لپاره چې به پر خرو د ناچرګند ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل. په دې اړه مشکل د دوکری د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوي، نو هغه مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویله د ټیکس غوښتنه په کلکه سر رد کړې ده، ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بیل څه شرط را خوش شوي دي.
کله موږ ټیکس درکوي نه تا وخوړ کرای لکه
مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکۍ ته بیرته راستانه سو کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده. په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسیږي.
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعه د مالکانو سره خپلې چې د دې کمی خبرې دي هغه حل کول غواړي. دا یې مین وجه ده او موږ همیشه د دې څه دا خواست کړی دي او دا دوی مهرباني ده چې پخوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله اوس دا نه ده. خلک ښه نه وي، کور یې ودان، دا لویه خبره ده. موږ د دې مزمت نه کوو په دې چې موږ د دې په خپلو چارو موږ کار نه لرو، لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکل چې دی باید دا تر دې لاس واړول شي، د دې سره بد ونه شي.
دا د ونې وړ ده چې د مارچ په 23مه نیټه د دوکۍ څخه د کویلې و مزدوران تښتول شوي وو چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي قبله کړې وه. په تښتول شوو کې څلور د کلاسف لا، دوه د سواد، د شانګلې او یو د دوکۍ اوسېدونکي دي. په دوکۍ کې د اپریل په 8مه نیټه په رابلل شوې وه جرګه کې ویل شوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د 200 څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي، نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی. که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو دا نن د مئی دویمه د امریکا لخوا د ترهګری ګرځول شوی القاعده ډلې د مشر او بنسټ خودونکی اوسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلسمه کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. تر بن لادن وروسته ایمن زواهری د دغې ډلې مشر شو او هغه تر وژل کېدو وروسته ملګرو ملتونو سیف العدل د القاعده د اوسني مشر په نوم یاد کړی دی. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې څه صورت حال دی، د پاکستان حکومت هغه مهال د یو کمیشن د جوړولو اعلان هم کړو چې د دغه کمیشن لخوا یو رپورټ هم جوړ شو. د دغه رپورټ لاسته راوړنې څه دي، څومره دغه معلومات ولس او میډیا سره شریک شوي، پر دې موضوع زموږ خبریال شاهنواز ترکزی دغه رپورټ رسولی.
دا د مئی 2011 کالو په بټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوځونو هلیکاپټرو آپریشن کړو او دغلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژلو. دغه پیښه نه 13 کاله پوره شو. د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړو او جاری هم ساتلو. پاکستان کې د القاعده د دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شوی. د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي.
دغه وژنې وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته مونږ وګورو، دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلی وي. یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشو چې یره د هغه ته رسیدو د پاره د پولیو د خلک په دې کې مرسته کړې د امریکایي سره او د سی آی ای سره. د هغه نه پس تاسو وګورئ د پولیو واکسین چې کوم دي، کوم کارکونان دي، هغه خلک په نخښه شو، ډیر خلک په کې مړ شو، بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده. دویم که تاسو وګورئ فوري طور چې کوم رد عمل موږ وکړو، نو هغه په شبقدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلري کوم خېله و په هغه باندې مریدو شو چې په هغه کې هم ډیر زیات خلک په نخښه شو او هغه په کې وجلی شو. دغه نه پس تنظیمونه چې کوم په ټي ټي پی کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډیرو ځایونو کې هغه دغه اعلانونه موږ چې دا بدل به موږ خلو د دې پیښې د 2011 نه پس دغه خلک په هغه طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعده هغه وجود په نوم باندې پاتې شو.
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د د زید خودرو په تور د هغه وخت خیبر ایجنسی د سیادت د محکمې مشر ډاکټر شکیل افریدی د مای په درويشتمه معنی د بن لادن د مرګ نشل اورځ پس گرفتار شو په نوموړو تور چې د قانون او د سیادت د محکمې د اجازه ته بغیر په بټاباد کې د پولیو واکسینو مهم چلول او دای معلومه وله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا د په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او کنه. په 2012 کال کې د مې په درويشتمه ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون د لاندې درې دې شکاره د بند سزا شو او هغه په دې تور چې ګنې د غداری کړی و او د غیر ملکیانو پټ پنا مرسته کړی و. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترهګرې پیخي زیاتې شوې او کنه حق نواز خان زیاته کړه.
نو د منطقي مجموعي تور کمنګ وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستانی طالبانو کې د ټي ټي پی په شکل کې یو ډله مخې ته راغله او ټوله لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې. دغه شانته کې د القاعده نه پس هم تر هغه لري یا د وسلوال کومه هغه نورم زیاته شو. دا اوس هم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونه شوې یا دغه کوم طریقه باندې شنو هغه کله افغان طالبان له خوا دي او کله شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته د یار لسکاله تیر شو حالات ته هغه نه خراب شوې دي او ښه شوې نه دي.
د جون په اولنۍ 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ابټاباد د دغه پیخي د پلټونو لپاره کمیشن مقرره کړو. دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو. بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنۍ هفته کې خپل تحقیقاتي رپورت وزیر اعظم ته ولېږه خو هغه رپورت لا هم نه دی عام شوی. دغه رپورت ځینې برخې چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وي د هغې تر مخې رپورت کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکې شوي او رپورت 200 پاڼې وو. دغه رپورت کې ځینې وړاندیزونه هم شامل وو خو ورباندې عمل ونه شو او بل دا چې رپورت هم میډیا ته وړاندې نه شو. دغه رپورت میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات څه کېدای شي؟ حق نواز خان وویل
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن د بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغی. نو دلته دا مسلې وی او وجوهات هم دغه وی چې ولس ته پته نه لګي خلکو ته پته نه لګي چې دا څه شوی اوس.
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروسته د سیمې حالت لا زیات خراب شو لکه 2013 کال کې د دایش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخترق غلی و او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریزه خلک شامل شي. دغه خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو. حق نواز خان دا هم ویل دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه بلکې ځینې نور ډله هم چې دغه مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپل ډلې جوړې کړې وي. شاهنواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې د غنمو حاصل تیار دی. حکومت چې د غنمو لپاره کم نرخ ټاکلی کروندګر وایي دا کم دی او پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې حکومت د تیر کال په حساب د غنمو بیه ټاکلی خو سخت کال د غنمو حاصلاتو لپاره د کروندګرو لګښتونه د پروس کال په نسبت زیات شوي نو ځکه دوی په مقرر شوي سرکاري نرخ غنم خرڅولو کې تاوان لري. راشد خټک پرې رپورټ لري.
د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د سلويخ کلو غنمو بیا سل کم سلور در روپی ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو هم ویلي چې دوی بشپګ لکټنه غنم اخلي او زیاتره سودا به د ځای کروندګرونه کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. خو د خیبر پختونخوا کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې په دې بیا غنم اخیستل کروندګرو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. د مشال رډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل
یو کال مخکې چې کم نرخ تړل شوی نو څنګه نکال باندې غنم لپاره هغه نرخ تړل شو او په دې یو کال کې چې کوم ګرانی راغلی دا کاغذ را کیمیکل فرټیلایزر خبرو کوم چې یوریا بورای به مونږ ته په 300 روپے پر بیگ ملاوېدو هغه بورای نن چې کم دی نو زمیدار ته پشپګوش کوګ نیم زره روپے ملاوېږي. دغه چې ډی ای پی سره چراغي عام قیمتونه د نن د دوه کال او کال مخکې په 500 پن نیم زره روپے باندې هغه وس چې کم دی په 12 روپے ملاوېږي. دغه سره ټریکټر خبره کوم کوم نو په 1250 روپے ګنټه به هغه وس په 3000 روپے پر ګنټه ده. نو کاست اف پروډکشن زمیدار ډیر ځات سیوا شوی دی او حکومت چې کم نر د غنمو لپاره مقرر کسه غنی کال باندې نو دار زمیدار د خپل خرچونه ډیر کم دی.
وزیر اعظم شباز شریف درې ورځې وړاندې اړوند چرواکو ته حکم کړو چې د غنمو اخیستل زر پیل کړي او د سوارس لکټنه په ځای 13 لکټنه غنم واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان رسپانه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د کروندګرو د ستونزو حل دا نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته ویل.
جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا پاسکو کا کوٹا،
وزیر اعظم چې د زیاتو غنمو اخیستلو کوم اعلان کړی دی، زما په خیال لسره د کروندګرو ستونزې نه حل کیږي. دا وخت تر ټولو لویه مسله په پنجاب کې ده. د پنجاب کروندګر ته چې کومه بیه ورکول کیږي، هغه د اړتیاو په خوخه ده. حکومت تر اوسه له کروندګرو غنم اخیستل نه دی پیل کړی او میلونه یې هم نه اخلي. اړتیان کروندګرو ته د یومن غنمو 3000 یا 200 د پاسه 3000 روپۍ ورکوي. کروندګر مجبور دی چې کرس لسولو لپاره په کم نرخ غنم خرڅ کړي. د بلوچستان حکومت هم 15 کټنه غنم واخیستو پریکړه کړې ده، خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی په حکومت ته خرڅولو د پرانه بلکې صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي. په دې حق له د کوټه د کروندګر یو نماینده حاجی نثار احمد درمړ مشال رډیو ته وویل.
دا د غنمو کرنګ او مشت فلال کی ډیر ګرام پرې وځي، دا د خپل قیمت زیات خرڅ د مشت خوري. وجه دا ده چې د بورینګ د برمو بډی د کښته تللی دي او بجلی پر مشت ډیره ګرانه ده او ډیمونه نسته چې موږ یو څه مفتې اوبه پیدا کړو او پر دې غنم یې ولګو. د غنم بجای چې موږ کوم نور فصلونه وکړو، هغه د مارکیټ په لحاظ نن سبا د غنمو مشت ښه پیداوار راکوي او ښه پیسې را جوړوي.
په 1 اپریل د پنجاب کابینې غونډې ته د وینا په مهال وزیر اعلی مریم نواز شریف وویل چې د پنجاب ټول وسایل د کروندګرو په خدمت کې دي او اړتیاو ته به اجازه ورنکړل شي چې د کروندګرو استحصال وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د نگران حکومت په وخت کې د بهر نه د غنمو راغښتلو معاملې پلټلو کولو حکم کړی دی. بلخوا لاهور های کورټ هم د پنجاب حکومت نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ په حق له پیوا اونۍ کې جواب غوښتی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې حکومت له پرونه راهیسې د تیلو بیې راټیټې کړي، خو خلک وایي کرایې له هماغسې لوړې دي. خلک وایي کله چې حکومت تیل ګران کړي، د ګاډو کرایې لوړې شي، خو چې کله تیل ارزان شي، کرایې نه کمیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې خبرې نوټس واخلي. حکومت پرون د 15 ورځو لپاره د پیټرولو 1 لیټر کې 15 او د ډیزل وغه 4 روپۍ کمښت اعلان کړ. له پېښوره شبیر جان د نور تفصیل سره.
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکو اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرول 1 لیټر نرخ 15.5 روپۍ او 20 پیسې، د ډیزل 1 لیټر نرخ 8 روپۍ او 20 پیسې رقم کړی شوی دی. د خزانه وزارت لخوا په 1 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون له امله دوی کړی دی. دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې دې کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده. نو محمد عکیف چې پیښور ته روزانه خپل روزګار لذي راځي، وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي.
زما حکومت نه دا خواست دی چې دوی د پرې اډو کې وګرځي، راځي شي ډېر ورانه خپل نامنامي ورته.
مردان ته روزانه تلونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي، نو کاریان سمدستي سیوا شي، خو چې کله راټیټ شي، نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي. دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سي ان جي ګرځي، نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریان هم وساري.
چونکه زما ډیوټي مردان کې ده او زه روزانه سم مردان ته 120 روپۍ پلین کوچ والا لی، 150 روپۍ موټر والا لی. نو چونکه پیټرولو کې کمی راغلی، نو پیټرول نن سبا خو که تاسو پته وي نو د ټرانسپورټ زیاتر ګاډي چې دي نو هغې کې سی این جی استعمالېږي. پلین کوچ کې هم سی این جی ده، الټو موټر دي دا هم سی این جی دی کنه. دغسې کیری ډبی دي نو دا هم ټولې په سی این جی دي. پیټرول خو بس هغې چې چا ذاتی ګاډي وي یا بایک مایک وي دا کې پیټرول استعمالېږي.
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانېدو وروسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو په اړه ډرایوران څه دریځ لري؟ نو مردان، نوخار او پېښور ته سورلې وړونکي د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علي وایي چې زیاتره ګاډي په سی این جی چلیږي او سی این جی نه درځانه شوي. د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډېر ګران شوي دي. د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی این جی د نرخ مطابق اخلي.
موږ د حکومت 15 روپۍ پېټرول ارزان کړي دي، خو 7 روپۍ د سی این جی ګران لګل او سی این جی یوازې د سی این جی نه، دې سره موبایل هر یو هغه ایټم چې کم زموږ په استعمال کې راځي هغه ګران دي. ضرورت نه دا خو لا سی این جی 7 روپۍ ګران کړه چې 250 روپۍ مرزانه کی، نو بیا هم واره نه کوي. چونکې زموږ دا نه کیږي چې لکه موږ ته په معمولی خبره باندې دې موږ ته دغه کوي، نو زموږ هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زموږ ضرورت وي دا موږ ته ډېره ګران ده.
د حکومتي اعلامیې تر مخه دا وخت د پېټرول 1 لیټر نرخ 288 روپۍ او 50 پیسې دي. دغه رنګ د 1 لیټر ډیزل نرخ شوخه 282 روپۍ دی، ولې د سی این جی 1 کیلو نرخ شوخه 324 روپۍ دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دوه نیمې بجې شوې دي. کامیډي پروګرام به درته وړاندې کوو. پام کوه خو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه دا دي چې د اپریل له 12 د پیل شو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 143 کسان مړه شوي دي. په دغو کې تر ټولو زیاتې 83 په خیبر پښتونخوا کې مړه شوي دي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلې له قانونو تښتول شوي وو مزدوران له 13 ورځې پس پرون خپلو کورنو ته ستانه شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په میرلی کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتې وروسته پوځ د موسیقي سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی و چې یو تن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو پیژندل شوی سیاستوال مختار باچا د ناروغۍ له امله نن وفات شوی دی. نوموړی د نیشنل ګوند بلوچستان د مرکزي کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پښتونخوا صدر و. د نوموړي جنازه به په خپل کلي بونیر کې کیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د څو ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرهچیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامی قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې چې په زور هغه احتجاجي کیمپونه لری کړي. او اوس هم لوادي سره سم د ته پروګرام لرو. پام کوه چې امان الله نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګرانو یوزلی ټیویانو، بیا ریډیو ګانو، بیا اخبارونو، بیا خپل په دیوال لګیدلی پوسټرونو، بیا په سوشل میډیا را روانو اشتیارونو ته پریشان ملګرو، دا د یو بل د خبرونو بنه د ریپورټرانو ګونه جناب محترم ګورګین مرچکه هم را ورسید استاسو د نور کنفیوز او پریشان کولو د پاره. یار دا د نن سبا اشتیارونو خو انسان پریشان کی چې یار کم صابون والی کم پریگی، کم شیمپو استعمال کی، کم ایسته کی، په کم ټوت پیس غاخونه اومینځي او په کم نه. نور خو نور د سایکل ټایر او ټیوب ته هم سړی ایران وی چې کم یې ور واچوم. د ټایر اشتیار وی که د ټیوب، د غړو اشتیار وی او که د مسالې، په هر څه کې یو خپل ماډل ډیر په مینه درته وایي. چی داسی که کمه کمپنه در خیم دا داغ پروڈکس واخه دا چیزونه دیر استعمال که.
یار خود دمره پای مینه را تووی چی زده می غواری که دا کمپنه طول را نیسم، خود سو کم پیسی نشتا.
او بلی خواهد چی راشو خبرونو تا نو پیخه بای وشوی. یو بوای چی پای دی پیخه که داوشول، اگه بل بوای چی نه داوشول، اگه بل وای نه چی دوی دواره نخبره دی پاسل که داشوی. خلق حیران او پریشان چې د کم چا دا منی او د کم دا نه منی. هر یو وایي چې زما د غړي کې خوند ښه دی او زما د هنډي رنګ ښه دی. بیا بلی خوا ته تجزیه کاران او ریپورټران هم ډیر شول، ولی چې هر یو د کباړي نه یو ارزان سمارټ موبایل والی او دا 300 روپو مایک پکې فټ کې، او بیا دا بل ورځ صحافی هم شي او ریپورټر هم، تجزیه هم شروع شي او پیشګویانی هم کوي. او داسې نه چې یوازې د خپل چاپیریال تجزیه درخی، بلکې په آینده کې به د جاپان او کوریا، د روس او امریکا څه پیښیږي، او دا غوی د دې پیخي په نتیجه کې به زمونږ په معیشت او تجارت څه اثرات کیږي دا هم درته وایي. په دې تیرو ورځو کې کسابان، هغه که د چرګانو ول او که د ګډانو او سانډاګانو، ډیر پریشانه ول غریبان. ما ویله لکه ولې داسې پاریغه ناست دی؟ وایي یاره، د ستاسو د ریپورټرانو خانه کړوپه او کړوته شه. ما ویل ولی؟ وای هغه ورځ دلته یو ریپورټر راغلی و، وای ما ته یې ویل چې ته به یې ما ته په 400 راکوې. ما ویل ولی، نو ته کم کرامات لرې؟ وای زه ریپورټر یم. ما له وروره که ریپورټر یې که کلینډر یې، زما یې څه. بس لاړلو. په دې سوشل میډیا کې خبر وچلولو چې د چرګوړي په غوښه کې وایرس راغلی دی او د سانډا په غوښه کې پلاسټر او پیرس راغلی دی. که مو وخوړلې لیونی به شي، نسونه او خیټې به مو جام شي. تا ته خو معلومه ده چې په خلکو کې هم نن سبا څومره لیونی دي او څومره پسه ده. بس خبره مشهوره شوه، اوس نو نه خلک چرګوړي اخلي نه سانډه، بس دالونه دي یاګیا. نو ما تې ویل چې دا خو هغه مثال شو چې چاچا تې ویله چې غوږ د پیشو یوړلو، هغه غوږ ونه کتلو او په پیشو پسې یې منډه کړله. دا هغه رنګه په دې کور کې یو بابا دی، که چا هر څه ورته ویل دی نه اوګوري او نه تاو. په کور کې د بچو او ښځې سره خوابه دی وي، دا وګورې څه وایي دا بابا.
راشه جانانه کنه اورز د دیدن دنو، سبا به نوی دیدنو نای راشه جای نای نای.
السلام علیکم بابا جی، تر اغلی؟
بابا جی ولی دا سی بور ناسته، چه صدر تا ویلی دی؟
ده چه بپخی ورماتی کم چه ما تا بچوایی.
نو بیا دا د ارمان سندری ولی وای، دا په غوسه ولی را تا ګوره؟
نو څو کما ډانسو کما او کاتنو کما، سندره به وایم په دې غمګینو سندرو به خپل ټایم پاسو ما.
بابا جی مونږ هم خبر که څه شوي دي، څه توی شوي دي؟ بایر دوستانو ته ولی نه اتللی چې داسې بور ناستی؟
دوستانو تا چوکم چی ورشما، پولو تا بچو دا دوبای نا دا سعودی نا، اگه غطی غطی خیسته موبایل را وڑی دی. طول او رازا اشپاغ زار پختو فیلمون پاکی گوری، او چوک درامی پاکی گوری، چوک دا کترین کیف او دا مادوری ناچون پاکی گوری اوزا.
یو یو بابا جی، پا دی عمر کی موبایل؟
ولی نو پا دی عمر کی چه شوی دی، چه قیامت خونه دی راغلی. اصلی خو پا کر دی چی پا هم دی عمر کی موبایل وی دا بوداگانو سرا، چو ٹایمی پی پاسیاو.
چه کوی بابا جی، خلق بسوایی، اوز دا کل را باندی خندوی؟
خواه کله په شمشیری نه خاندي چې زمانه شپږ میاشتې درې ورځې اووه ګنټې پنځوس منټه او شپاړې سیکنډه مشر دی، هغه پبجي کوي په موبایل کې. په ګلمرجان چاچا نه خاندي چې دولس نمبره چشمې لګولي وي، نی غاښونه خپل دي او نی غوږونه، هغه غټې ګوشک یې لګولي وي په موبایل کې. ګوره ټوله شپه څه څه ګوري او د چا چا سره څه څه خبرې کوي. په ما به نو ولې خاندي؟ زه څه د هغو نه کم یم، ورشه راولی ټوله د کشتي مقابله را سره کوي، او که کبډي که غیږ را سره وباسي، او که خوسی کوي نخه را سره ولي، او که ډبره را سره غورځي، هر څه ته تیار یم.
مه کوه بابا جی، بل څه وغواړه، دا موبایل ډیر ښه شی نه دی، ماشومان ځوانان ټول پاخته دي، تا ته خو په کار دی چې هغوی منه کې ته موبایل غواړې.
نه نو زه په څه شي دا خپل ټایم پاس کما، په خوا خو هغه وستاسو بیبي الله چې خور سره وکړي هغه ژوندی وه، دا هغه سره به یو ګپ شپ لګېدلو، بیا به د کلي حجرې ته ورغلمه، هلته به بوډاګان ناست ول، هلته به مې وخت تیر کړلو. اوس څوکم بایر چې لاړ شم ټول په موبایل اخته وي، او چې په تړه باندې کینمه یوازې بیا خلک شک را باندې کوي.
یو یو دا شک به ولی در باندې کوي خله بزدار چور ما تکم چزما په بابا جی شک کوي
ان ګورم که خله ور ما تاینو اول د خپل مامي خله ور ما تکا اغستا کند مامی ندا گل خندان خالا اغی اغا ارز پا گلی که دیری سختی سپوری را تا وکڑنی آو
یو یو دا گل خندان مامی بیستا سر سبدی دا چی جگڑه در سر کڑی دا
وای تا پا ما پسی سیٹی والا شپیل که تاو گور زس پیل که والا شم پا دی کندولا خلا بانی آو
بابا جی تا پا پرده زنانا پسی شپیل که دا خلق بسوائی لک دا خدای خوفو که
ای کم بخت تا دا زما وطلی غا خونه و گورا و شپیل که و گورا دا خلا و شپیل که دا شپیل که و علیشی آو
نو بیا چاو حالی و شپیل که سی تی؟
شپیل که جان دیواله کم اکلا اغا زمون پا گله که چه دو بو نلگی دلی ده پا اغا که او بو خورازینا بس طول او رج شپیل کی وینا اغا مثال دی نده او ری دلی وی ده گله گند پلی وانی تاوانوی او دو بو ده نل شپیل کی پا ما تاوان دی
وای 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 بابا جی د گل خاندان خاله هم مغز خراب شوی دی
مازغه ندی خراب شوی گوری آقا غریب هم زما رنگ کنده دا بچو یو دونه اکڑلا دا غریب یوازی دا زما رنگ نبلد پریشر پزیده او نشوگره های 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 چار اختیا ویلی دی چی دا تنهایی دیر لوی عذاب ده
نه نو اس مونگ سو کو بابا
تاسو ایچ مکوه زبا یو چم کو ماو انگوری تا پا دی موبایل کی اگورا دل تا شاو خواب یو اولد هاوس نوی
Old house?
آو کنم آقا شمشیری پا موبایل کی کتلو وای پا دی با هر ملکون کی چی خلق بوداگان شی بیای پا دی اولد هاوس کی داخل کی آل تا یو روٹه چای هم رسیگی یو دبل سر کیرم بودا و لودو هم کوی تایمی هم پاسوی آو
یو یو بابا جی ولی من پکلی که پوزر اپری کوه دا خلق بد سوایی چه گل بابو خپل سخر پا اولد هاوس کی داخل کرده ده
ندی کور نخو اولد هاوس خده که دیشی چی علت یو زما رنگ تنها و خوار زار بوده هم وی دا شمشیری پا موبایل کی هم دا غخ کار کرده و پا هر کنج که یو بوده و یو بوده سر ناز تو خپل لودو یک اولای
بس ده بابا جی بس پا روپا کی دا سبا دا خبره نده ولی چی علت نه تربوران وی او نه تربولگروی که ده کلی تربوران را خبر شول چه ده گلورین خان بابا جی پا اخیری عمر که ده تایتانیک ده فیلم بوده گواری نو سبا وای ده یورپ خبری پریگ ده بابا جی ده ملک ناپرسان خبری کوا
بیا نو سهی ده طول عمر هم ده مینی پا تلاش که را باندی تیر شوان نما مینا پیدا کرا و نمینی زا پیدا کرا ما عمر دا غوی را باندی تیر چی او پا قبر کی با حساب دا سڑی را سرکی گیا ای خدایا دا چنگ طولن دا چی پیسی والا ملکان خانان دا شپی تو او یا کالو پا عمر کی چلرم وادا اغا هم دا شلکلنی حسینی سرکوالیشی فیرنگیان دا تیا کالو دا بودیانو بوداگانو ودونکوی او دا خوار ګوندل خان چې د یو کم شپې تو کالو په عمر کې دوا د خبره کوي نو کفر شو ظلم دے ناقدا انیایدا.
یو یو چپ شه بابا جی، تا خو پورا فلمی ډایلاګ شروع کړل.
نن خو صرف ډایلاګونه وای من ګوري. کتا سو د بوډاګانو حقوق همداسې نه منل، حقونه مو د پښو لاندې کول، نو ډیر ژر به د بوډاګانو د حقوقو د پاره ویلاګ شروع کما.
یو یو سړی، یو څه وکه کنه؟ دا پلار خو بادی په بریکنګ نیوز کې زمونږ پز غوږونه ټول را کټ کټ کی.
بابا جی، بابا جی، لیک کنټرول، لیک برداشت. ته خو لکه زمونږ د ملک گرانی او ډالر اډو په کنټرول کې ناراضي.
او کدا بوډا یو ځلی بے کنټرول او بے قابو شو، اوس خو په خپل عمر او غاخ برابر واده غواړم. داسې نه وي چې د دلبر خان د پلار بمبار خان رنګه داسې واده وکم چې بیا کال په کال په آبادي کې داسې آبادي وکي چې اوه خو تاسې یې او لس نور پیدا کی. بیا به زما په جایداد کې پنځه پنځه ونې د الوچې او درې درې ونې د ناشپاتې در رسېږي، او په خپلو کې به سره په جنګې د دوو میندو اولاد، لکه دلته چې زمونږ په ملک ناپرسان کې د حکومت او اپوزیشن جګړې شروع دي. که ته د شیر په پاټۍ کې یې، نو هغو به بیا د څو باړي جنډه اخستې او په مخ کې بې در نه درته اچولی.
نه نه بابا جی، مونږ د بوډاګانو او بوډیانو حقوق ومنل. زه نن د خپلې کونډې مامې ګلخندانې خاله سره خبره کوم.
انګوري، خبره مه کوه، خبره پخه که. او داسې نه وي چې زه بل ځای خبره کچا پکه کما او جوړه تاسو ته یو غټه پډه کم.
بابا جی دا څه کوي؟ بابا جی لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه، لږ پام وکړه.
چپشا، ما ستاسو د څلورو رڼو او درو خوندو ودونه وکړل، او تاسو زما د معمولي وړوکی د ګلخندانې خاله فرمیش نه شئ پوره کولی.
پوره کوو یې بابا جی، پوره کوو یې.
هو، بس لږ صبر، لږ انتظار، لږ برداشت، مونږ ورځو ورځو.
او دی ته وایي په مرګ یې ونیسه او په تبه یې راځي که. واورئ، تاسو هم دا سندره، زه ورځم چې لږ د دینایي دکان ته ورشم، کلر ملر ولګوم چې ځوان شم.
ډولۍ په کور ته دروړم او تا به په کې راوړم، ډولۍ په کور ته دروړم او تا به په کې راوړم، جیبونه باندې د پلار ډېر ضرور ډکم. ډولۍ په کور ته دروړم او تا به په کې راوړم، ډولۍ په کور ته دروړم او تا به په کې راوړم.
پریشان ملګرو، دا خوشو د بوډاګانو عشق او سوستو تکو خبر را کړی دی چې په ملک ناپرسان کې یو داسې کس هم شته چې خوښ دی او خوشاله دی، خاندي او شکرونه وباسي. او تعجب خبره دا ده چې سرمایدار نه دی، ټیکهدار هم نه دی، حوالدار هم نه دی، یو غریب کس دی. دا ولی خوشاله دی او شکرونه په څه باسي؟ راځئ چې ورشو د توتکۍ سورناتا او د دو تبلوتا.
نو ګرانو پریشانو سرګردانو اوریدونکو د دیو کال نه ګرځدم ماویل چې یو خوخ خوشاله څوک پیدا کم په دې ملک نه پرسان کی چې خوخ وی او شکرونه کوي هغه ټول په چغو او په جړاوه نن می داد یو کس هغه هم غریب کس پیدا کړلو چې په دې ګرانۍ او نیستۍ کې خاندي او شکرونه کوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تخی په پامل کې خیرتی دا روغ جوړ خوې خوش خوشاله به هم یې زم روغ جوړ تکړه په خېټه موړ په تن پټ هر کار فټافټ روغ رمټ یم د الله شکر دی.
معلومی کی داسی چستا پلار ورور نکہ ٹھیکے دار دے یا حوالدار یا منسٹر یا سنیٹر دے چی تم را خوشحال ہے؟
نا 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 قسم دے کل رکھم لرو پکور کی بیام شکر دے.
نو بیاستا دا خوشحال ہے او دا شکر سبب چا دے؟
بچت او بیا دا بچت سرا سرا چی سوک پکور کی دخپلو بچو سرا روزانه انگور، انار، غوخه، کباب، شربت گلاب، املوک او امرود خوری خوخ باولی نوی او شکر باولی نو باسی؟
کمال ده، نن سبا خلق پا اوڑو او اوبو پسی پریشانه ده او تا دا دمر نعمتو نخوری دا سنگا مونگتا هم دا طریقه را وخیا؟
بچت تو تکو بچت درې میاشتې وړاندې می یو انار کور ته راوړلو دانې دانې می کړلو په یو بوتل کې می واچولو هر سهار زه او زما بچی دوې دوې دانې خورو. یوه ورځ می خزی راته وویل چې یوه دانه بله راکړه. ما وی نه 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 درې خو تلا کوي بس په دې دوو دانو گزاره کوو د الله شکر دی.
صرف دوې دانې د انار؟ یو دانا انار درې میاشتې چلیږي؟
نه نه مڼې انګور امر سره خورو.
خا 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 نو زما خیال دی انګور زیات خورې انار صرف د ازمې د پاره استعمالوي.
نه نه انګور هم یو یو دانا په سیزن کې می یو کیلو کشمشي انګور راوړلو رازوړند میکړلو تر اوسه چلیږي. اوس نو تقریبا کشمش ترې نه جوړ شوی. اغه یو بچی می یو روز راته ویل چې بابا مونږ انګور غواړو او ته کشمش را کوي. ما وی بچی د انګور او د کشمش نو څه فرق دی؟ زم مخکې لکه انګور داسې ومه بیا ستاسو غمونو کشمش را نه جوړ کړل. کشمش په اوبو کې واچوي انګور به ترې نه جوړ شي. شربت که شربت انګور که انګور.
او تا ویل چې کباب غوښه هم په دې ګرانۍ کې؟
هغه مې چا داسې ښه برخه راوړې وه بس سهار یې د نمایش دپاره راوباسو ټولې بوی کي او بیرته یې په کپړه کې وپیچو په المارۍ کې کیږدو او پټې.
یو یو دا څه وایې غوښه او په المارۍ کې؟
او نو زه وایم چې پیشو یې رانه یونسي وایي سپمولې پیشو خوړلې.
نه تاسو دا غوښه صرف بویوی په بویه ګزاره کوئ؟
زما ماشومان هم دغه سوال کړی و. ما ورته وویل چې هلکه دا مچان دا غالبوزي دا مچۍ خو هم غوښه خوري نه صرف یې په بوی ګزاره کوي. مونږ غریبانان هم په دې ملک ناپرسان کې مچان او مچۍ یو. بوی به کاږو او ګزاره به کوو. دا نعمتونه د نورو په نصیب کې وي.
کمال دی بیا هم ته دومره خوشحاله او شکرونه وباسې.
تو تکو دلته که دې شکر نه وایستلو خلک به دې پخکر ووایي. هو شکر به وباسې که نه شوګر به شي.
د دې مطلب دا شو چې دا ښه شیونه به ټول دا غټ خلک خوري.
ولې هغه سندره دې نه ده اورېدلې؟ وایي یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خام خاص میں یہ چمن تمہارا ہے کہو تم حلوا اس میں دا اللہ شکر دے بس در نہ لاڑم آو
تے خبر خو اورا
پریک دا منی دا سندر واورا
பக்கம் கொர்தராவுடம் பேர் கீபமீதவும் پکم گرته راوڑم یار نور زمان خانه ویوران اگر داکته یار نور زمان خانه ویوران اگر داکته
گرانو د خبرونی په دې برخه کې درته اوروم یو نقل او نقل تاسو ترا وړې د نقل خان او دا نقل دی د یو شیخ او د مونګک دا څنګه نقل دی ورته وغ وغ او وکشه
یاره وای په یو زمانه کې یو ډیر لوی شیخ و شیخ ډیر رسیدلی شخصیت شپه و ورځ به یې خپل عبادتونه کول نه یې په پیسو کې دلچسپي وه نه یې په حکومت او وزارتونو کې بس دی و او عبادتونه و نو داسې کس خو په الله ډیر ګران وي بس یوه ستونزه یې درلوده چې کوم وخت به دی سجدې ته لاړلو یو مونګک به راغلو او لکۍ به یې د ده سپږمو ته ور وړله غرض دی به یې ډیر ډسټربه کولو یوه ورځ دې شیخ ورته وویل چې هلکه ته ما ولې ډسټربه کوې ده ورته وویل چې شیخ صاحب زه د دې پیشوګانو نه ډیر سخت تنګ راغلی یم د دوی د لاسه نه د خپل غار نه بهر راوتلی شم نه څه خوړلی شم نه څه څکلی شم شیخ ویل یا هلکه نو زه څه کولی شم بس ده ویل چې ته ماته دعا وکړه چې زه یوه غټه پیشو شم بس شیخ دعا ورته وکړه ده یو غټه پیشو شو چې دا څنګه پیشو شوه سم د لاسه یې په خپل برادري مونګکانو برید وکړو اول یې مور و پلار بیا یې ورونه خوندي بیا یې خواښ اسخر بیا یې خپل کورودان او بچي ټول اعظم کړل او بیا یې نو صاحبه دا نورو تربورانو ته خوله ور واچول د ټولې برادرۍ خانه ور خرابه کړه بیا یو څو شپې وروسته شیخ ته ورغلو وای شیخ صاحب د دې خروړو سپیانو نه ډېره تنګه یم یوه پیشو هم په کلاره نه پرېږدي هغه وویل نو بیا ده ورته وویل چې یو بله دعا راته وکړه چې لیوه شم اپیر بیا بېله شکرانې او نظرانې دمو چوپې وکړلو او د ده نه فوراً یو غټ لیوه جوړ شول بس د نه او کتلو نه تاو په سپیانو ګیدړانو سویانو یې برید وکړل د یوه سر خوره د بل پخه خوره د بل لاس خوره غرض ټوله مخلوق یې له ځانه بېزاره کړه بله ورځ بیا ورغلو شیخ ته هغه وویل هلکه بیا دې څه درخواست راوړی دی وای یاره پیر صاحب په دې ځنګل کې یو زمری دی د دې د لاسه نه تجارت ته خلاص یو نه عبادت یاره چې ازمری دې رانه جوړ کړی وی بس بیا نو نه درته راځم او نه دې ډسټربه کوم خیر هغه لاړې پسې وپاشلې او ازمری ترېنه جوړ کړل مونګک چې ازمری شي او بې نسله کس ته چې اقتدار په لاس ورشي نو څه کېږي په هغه خو تاسو ښه خبر یاست بس نه په ځنګل کې د اوسۍ مال ځان او عزت محفوظه وو او نه د غوایه زیبرا او نورو ځناورانو یوه ورځ د چورت ووهلو وای هلکه داسې نه وي چې یوه ورځ څوک بل مونګک دې شیخ ته ورشي او هغه ازمری ترېنه جوړ کړي ستا خو به دا ټوله بدماشي ختمه شي بس سمدستی په فیصله کن انداز را روان شو او د شیخ آستانې ته ورغلو هغه ول بیا څه پرابلم دی اوس خو ازمری بیا چا تنګ کړې وای تا هغه ول څنګه د کیسه ورته وکړله هغه ویل نو بیا وای نو چې تا وخورم نو بیا به زما باچایي ته خطره نه وي شیخ ورته وخندل وای بچو مونږ که د مونګک نه ازمری جوړولی شو د ازمری نه مونګک هم جوړولی شو پر چوف فکرلو پسې کنډ کې د ازمری نه مونګک بیرته جوړ کړ هو پام کوه تاسو هم په ملک ناپرسان کې یاست په خاص ډول دا ځینې خلک چې ځینې طاقتورو خلکو دا نن که ازمریان ترېنه جوړ کړي دي نو سبا کېدای شي چې بیرته مونګکان ترېنه جوړ کړي هو پام کوه پام
د غم دی دا سړک او د شادی دی دا بلډینګ سه وام خاوري دی اکټینګ سه د غم دی دا سړک او د شادی دی دا بلډینګ سه وام خاوري دی اکټینګ سه
یو دی کړل خرڅ نو دی هضم کړل یار لالیا ټیکدار لالیا ټیکدار یو دی کړل خرڅ نو دی هضم کړل یار لالیا ټیکدار لالیا ټیکدار ازور سړک لا شو سال نیوی صبح زار لالیا ټیکدار لالیا
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.